آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د افغانستان ولس باید د طالبانو سره د روغې جوړې د مذاکراتو د پرمختګ په هکله بې حوصلې نه سي. روسي یاغیانو د 15 ورځني اوربند لپاره د سعودي عربستان وړاندیز منلی دی. د برما د روهینګیا د قبیلې 500 مهاجرین اندونیزیا ته رسیدلی دي. ملګري ملتونه نن په ژنیو کې په امریکا کې د بشري حقوقو په باب څیړنه کوي، او د کیوبا جمهور رئیس په واتیکان کې د رومن کاتولیکانو له مذهبي مشر سره کتلی دي. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو او معزز اوریدونکو، السلام علیکم، سهار مو نیک مرغه. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ، دا دی د دې ساعت په لومړۍ سهارنۍ پښتو خبري خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله تازه خبرونه برسیره. د ننګرهار ولایت نه رپورټ لرو چې وایي طالبان د اشر په پلمه د بزګرانو څخه فین ټولوي. په افغانستان کې په نشه یي توګو د روږدو کسانو په هکله رپورټ لرو چې وایي هر کال یې درملنه لس میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت یو مرکه لرو، او د امریکا غږ سرمقاله ده چې مهروي خود دې ټولو د مخه پام کړي. د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کوو.
جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان په خلکو غږ کړی دی چې له طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د پرمختګ په باب د نبی حوصلې کیږي، او په خپل هیواد کې د سولې لپاره هیلې ژوندۍ ساتي. جمهور رئیس غنی ولس ته دا خبره هم ور په یاد کړه چې د افغانستان شاوخوا سیمه تل د تاریخ په اوږدو کې د لانجو او د سرحد په اوږدو کې د لاسوهنو شاهد وه. اشرف غنی ویل چې د تیرو شپږ دیرشو کلونو میراث له ډېرو ستونزو نه ډک و. جمهور رئیس اشرف غنی ویل چې د سیمې هیوادونه مجبور دي چې په خپلو موجوده پالیسیو باندې له سره غور وکړي. په ښاغلي اشرف غنی باندې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د طرفدارانو لخوا له دې امله انتقادونه او فشار زیات شوی چې هغه ولې پاکستان ته ځان دومره زیات نږدې کړی دی. ښاغلی کرزي او ملګري په دې عقیده دي چې پاکستان خپله پخوانۍ پالیسي نه ده بدله کړې او نه یې په رویه کې بنیادي بدلون راغلی دی. مګر ښاغلی اشرف غنی د پاکستان په اړه د خپلې پالیسۍ نه دفاع کوي او وایي چې دواړو ملکونو په منځ کې د تیرو دیارلس کلونو یوه غیر اعلان شوې شخړه روانه وه چې باید حتماً پای ته ورسیږي.
د طالبانو په لاس کې د بادغیس ولایت د جوند ولسوالۍ د سقوط په اړه ضد و نقیض رپورټونه خپاره شوي دي. د ولایتي شورا رئیس بهاءالدین قادسي وایي چې طالبانو د جوند ولسوالۍ نیولې ده، خو د بادغیس د والي ویان میرویس مرزکوال امریکا غږ ته وویل چې نوموړې ولسوالۍ اوس هم د امنیتي قواوو په لاس کې ده. مرزکوال زیاته کړه چې تېره شپه یې د ولسوالۍ د ساتونکو سره ټلیفوني اړیکې پرې سوې وې، خو سهار یې بېرته اړیکې ټینګې سوې دي. طالبانو ادعا کړې ده چې دغه ولسوالۍ نیولې ده.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د یمن حوثي یاغیان وایي چې د بشري مرستو د رسولو په خاطر یې د 15 ورځو اوربند چې سعودي عربستان یې د سه شنبې په ورځ د نافذولو اعلان کړی دی قبول کړی. د دې اعلان نه څو ساعته مخکې د سعودي تر مشرۍ لاندې د ائتلاف جټ الوتکو په صنعا کې د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح په کور بمباري وکړه. خبري رپورټونه وایي داسې ښکاري چې د هوایي بمبارۍ په وخت ښاغلی صالح په خپل کور کې نه و موجود. تېر هفته امریکا او سعودي عربستان اعلان کړی و چې په یمن کې محتاجو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو په خاطر به یو 15 ورځنی اوربن اعلان شي. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ملکونو ائتلاف وروسته له هغې چې حوثي یاغیانو د یمن په شمال کې پرمختګ وکړ، د هوایي عملیاتو د شروع کولو پلان جوړ کړی و چې تر دې دمه پورې دوام لري. له بلې خوا د سعودي پادشا ملک سلمان بن عبدالعزیز د یکشنبې په ورځ د یمن د نظامي مداخلې نه په یمن کې د نظامي مداخلې نه دفاع وکړه، او وویل چې د یمن د مشرانو په بلنې د حسین په ضد هوایي عملیات پیل کړي دي. ملک سلمان وویل دغه هوایي عملیات د دې لپاره شروع شوي دي چې د هغه په وینا د یمن ولس د یوې داسې وسلوالې ډلې نه نجات عمومي چې د مذهب په بنا فعالیت کوي او خارجي طاقتونو تر شا ولاړ دي. ملک سلمان وویل چې حوثیانو د سیمې ثبات او امنیت له خطر سره مخ کړی و.
څو کوچنی کشتی چې د برما د روهینګیا د قبله 500 مسلمانان په کښې سپاره وه، له څو ورځې سرګردانۍ وروسته د اندونیزیا لویدیځ ساحل ته رسیدلی دي. د اندونیزیا دولتي مامورین وایي چې د چی په نوم شمالي ایالت کې په ژغورل شویو ډلو کې ماشومان، نارینه او ښځې شامل دي. برما چې اکثره وګړي یې بودایان دي، حکومت یې د روهینګیا په قبیلې له ډېرې مودې نه ظلمونه کوي. د روهینګیا مسلمانان د رخاین په ولایت کې آباد دي. د برما چارواکي روهینګیا د مسلمانانو وجود نه مني او د بنګله دېش نه راغلي غیر قانوني مهاجر یې ګڼي او بنګالیان ورته وایي. د روهینګیا د قبیلې غړي وایي چې مسلمانان له څو پیړیو په برما کې میشت دي او هغوی بنګیالان نه دي بلکې برمایان دي. روهینګیایي مسلمانان د ابتدایي حقوقو او په برما کې د تابعیت د اخیستو له حق نه محروم شوي دي او په دې وروستیو کلونو کې د تندرو بودایي بدماشانو په لاس ډبول کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د واشنگتن نوري. د امریکا متحده ایالات چې ځان په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو قهرمان ګڼي، ټاکل شوې ده چې نن د دوشنبې په ورځ به ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون ریکارډ راوسپړي او پلټنې به وکړي. په هرو څلورو کلونو کې په ژینیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون د خپلو ټولو 193 غړو ملکونو د بشري حقوقو ریکارډ او سابقه څېړي او ساکل د امریکا نوبت دی. توقع کیږي چې د یونیورسل پیټریاټیک ریویو په نوم د دې څېړنې په دوران کې به له امریکایي مامورانو نه د پولیسو لخوا څو ځلې د یو شمېر بې وسلې تور پوستانو د ویشتلو او وژلو په باب یو لړ سختې پوښتنې وشي. یوه بله مهمه خبره دا ده چې د دې څېړنې په دوران کې به په امریکایي محبسونو کې په پراخه کچه د ماشومانو په شمول د غیر قانوني مهاجرو د بندي کولو، په محبسونو کې د بندیانو د ژوند د خرابو شرایطو، د ډېرې اوږدې مودې پورې په ځانګړو خونو کې د قیدیانو د ساتلو او مجرمانو ته د مرګ د سزا ورکولو په باب هم پوښتنې کیږي. په 2010 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون په امریکا کې بشري حقوق څېړلي او د شرایطو د ښه کولو لپاره ورته 170 وړاندیزونه کړي، خو ناقدین وایي چې تر اوسه پورې پرې ډېر کم عمل شوی دی.
د شنبې په شپه د امریکا په جنوبي ایالت میسیسیپی کې نامعلومو وسله والو ډزې وکړې او دوه پولیسان یې ووژل. برید د هیټسبرګ په ښار کې سعودي پولیسو د دوو خطرناکو مجرمانو لټون کاوه چې برید پر وسو. راپورونه وایي چې په تیرو دریو لسیزو کې د هیټسبرګ د ښار په تاریخ کې لومړني پولیس افسران دي چې د خپلې وظیفې د اجرا کولو پر حال وژل کیږي. ښاغلی سټراین د فرانسې خبري اژانس ته وویل دغه مشکوک کسان وسله وال او خطرناک دي، یقینا چې خطر او ګواښ شته. د پولیسو چارواکي وایي چې برید کوونکي تښتېدلی دي خو شاوخوا لارې یې تړلی دي چې دغه کسان ونیول سي.
د کیوبا جمهور رئیس راهول کاسترو د یکشنبه په ورځ واتیکان ته د دې لپاره تللی و چې شخصا د رومن کاتولیکانو د مذهبي پیشوا پا فرانسیس مننه وکړي چې د امریکا او د کیوبا ترمنځ د خبرو اترو لپاره لاره برابره کړه. د کیوبا جمهور رئیس له تقریبا 3 ساعته پورې د پا فرانسیس سره ملاقات کوو. پا فرانسیس د هوانا او واشنگتن ترمنځ د مستقیم او پټو مذاکراتو لپاره لاره خلاصه کړې وه. ښاغلی کاسترو د دې نه مخکې روسیې ته په سفر تللی او په مسکو کې د روسیې د جمهور رئیس پوتین د شخصي میلمه په توګه په سره میدان کې د شنبې په ورځ په هغه رسمي ګذشت کې ګډون وکړ چې د دوهم نړیوال جنګ په پای کې د نازی آلمان په خلاف د متحدینو د برید او یومې کلیزې د لمانځلو په خاطر جوړ شوی و. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. په کابل کې په یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي او 13 کسان ټپیان شوي دي. برید د کابل د ښار په شپږمه ناحیه کې د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو په موټر باندې شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې حکومتي ماموران او ملکي وګړي شامل دي. او د اروپایي اتحاد ماموران وایي چې د هغو وسلوالو شخړو او نښتو په باب ژور اندېښنه لري چې په شمالي مقدونیا کې د شنبې په ورځ وشوې او له امله 8 پولیسان او 4 ټوپکوالا ووژل شو. د مقدونیا چارواکو وویل چې په دغو خونړیو نښتو کې چې ټوله ورځې دوام وکړ 10 کسان زخمیان شوي دي. دغه ښار چې اقلیتونه پکې اوسیږي د مقدونیا د پایتخت سکوپینا تقریبا 25 کیلومتره لرې پروت دی. د کمانورو د ښارګوټي تقریبا 44% نفوس البانیان تشکیلوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو د واشنگتن د سټوډیو نو مو د افغانستان سیمه نړۍ پاک له خبرونو واوریدل. اوس هم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. په ننګرهار ولایت کې وسلوال طالبان له بزګرو څخه د شر په بل معافین راټولي. دی وایي چې طالبان هر ورځ د دوی کروندو ته ورځي او د تریاکو برخه ځینې اخلي. خبریال زبیولا غازی په دې اکل رپورټ راغلی دی.
د ننګرهار په ځینو نام نو له دولتي ولکې په څنګځنو سیمو کې وسلوالې ډلې له ځایي بزګرو نه د اوشر په نامه معافین راټولي. ولسی خلک وای هر ورځ په وسلو سنبال د دولت مخالف وسلوال د کورونو دروازې ټکی او د کوکنارو لپسل نه دراټول شوی اپین برخه تی غواړي. دغه بزګر وای وسلوال سړی تی دغه باج تر ډیره د شینوارو خوګیانو ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې راټولي. دوی د نوم نه خودلو په شرط امریکا غکته ول کڅ هم او شر د غلیدانی لسمه برخه د خودوی تری د اپینو څوار لسمه برخه راټولي. دغه بزګر زیاتی چې کڅه هم د غنمو او جوارو په فصل کې غله دانه په ورین تندی ورکي خدا پینو ورکړ او ته خورا ګران پریوزی. د ننګرهار ولایتي شورا منشي اجمل عمر امریکا غکته ومنله چې په ولسوالیو کې د دولت مخالف وسلوال له ځایي خلکو نه پاپینو کې برخه غواړي.
دا خوار کړي دوی اخلي ګران کوم یې سره ونا خبرون چې څو مې سره هغه وسې ما اخلي ونا خلکو نه خو دې خلک څو نه راغلي چې هغه رسمي وي چې موږ نه دلته اخلي او حکومت موږ سره شی وکړي. ځکه حکومت هم دې حالت راځل چې حکومت یې پوښتنه نشي کولی.
نو ما وړې وایي لکلونو راهیسي دغه چاره روانه ده او بزګر ځکه حکومتي ادارو ته شکایت نه کوي چې په لرو پرتو سیمو کې دولتي سرتیري چاته پورته هم نشي کتلی. نو ما وړې وایي ولس هم د پانډ او پلانګ ترمنځ په یوه سخته کې راګیر دی. ځایي ولسوالان بیا په دغه مسله کې ځان نه خبر اچي او وایي داسې کوم راپور نه دی ورکړل شوی که نه مخه به یې ونیسي. په ننګرهار کې د نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې مشر ادریس ساپی امریکا غږ ته وویل که څه هم دغه مسله ورسره په رسمي توګه نه ده شریکه شوې خو بیا هم طالبان د اوشر په نامه له ولسي خلکو اپین راټولي.
مثلا په هر ولسوالۍ کې دا خبره شته چې د دې کوکنارو تر شا طالبان یا مثلا وسل مخالفین دا د هغې په دغه باندې کرل کېږي په ډاډ باندې او بیا په اخره کې هغې ته وشروع کول کېږي.
نوموړی وایي هڅې یې پیل کړي تر څو دغه ډول مسلې ومومي او پر وړاندې یې مبارزه وکړي. خو ولایتي اداره وایي تر اوسه دغه سې څه په ولسوالیو کې نه دي رامنځته شوي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی وایي تر اوسه ورته کوم رسمي خبر نه دی ورغلی.
کوم اندېښنه او تشویش چې تاسو پې خبره وکړله چې ځینې مخالف وسلوالې ډلې د اوشر یا په کوم بل نوم باندې د ولسونو نه اپین اخلي دا ګزارش موږ ته د هېڅ امنیتي ادارې نه دی تایید شوی او نه یې ګزارش راکړ شوی او نه هم د کومې ولسوالۍ نه. کاهیان داسې کوم څه وجود ولري طبعاً ولایت مقام د هغې په اړه تصمیم نیسي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي په زور یې له چا د اپین اوشر نه دی غوښته. نوموړي ویلي چې ځینې بزګر له وسلوالو طالبان انو سره د مرستې په نیت خپل خوخه یوان د ازاپین د دوی ملګرو ته ورکي خو په چای زور نه دی راوړی. که څه هم سګنې کال په ننګرهار کې څه د پاس 3000 هکتار ازمکه کې د کوکنارو کر شوه او ټاکل شوی چې 1000 هکتار بیر ته واړول شي خو د ډیرو په باور اوسې اړول غټنه لري ځکه اپین تری خلکو راټول کړي او د نږدې وچو بوټو اړول غټنه کوي. سګنې کال په ټول افغانستان کې د کوکنارو کر یو اندازه زیات شوه او د ملګرو ملتونو په وینا چې دغه بوټي د ګټ یو برخه پر اساتو غوسلوالو طالبانو تر سي ترڅو خپل ځانونه په تجهیز کې. دا ډیرو په باور په افغانستان کې د کوکنارو په وړاندې روانه پروسه ناکامه ده او هیڅ ډول افغان بزګر له دغه کښت مخ نه اړي ځکه داسې پروژې ورته نه دي پلي شوي چې ژوند پرته د کوکنارو له کښت بس یا اوسي. زبیح الله غازی آشنا رادیو جلال آباد.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د امیر روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې لپاره هر کال تر 10 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا سته خو اوس مهال دغه وزارت د حکومت له بودیجې څخه 3 میلیون ډالر ورکول کیږي. په دې اړه جزئیات د کابل څخه زموږ خبریال ممتاز بهیر رالېږلي دي.
دیمانو محمد نعیم ولد حاجی ظاهر اته کاله کی چیز مواد مخدر استعمالام
چی شی استعمالای
هیروئین استعمالام پودر.
محمد نعیم 15 دیش کاله عمر لري د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. هغه شاو خوادری کاله په عدلی وزارت کې دنده تر سره کړی ده خو وروسته له هغه چې پر نشو روغ دی شو دنده یې لاس ورکړه. محمد نعیم له اتو کلن رئیس هیروئین سکوي نن لسلو تنو نور روغ دو کسانو سره یو ځای د کابل خار د جنگلک پونم د نشیانو د درملنې دولتي روختون کې ځان بستر کړ.
خپل مې راغلم، خپل مې تصمیم ونیو و مې لیدل چې کوم ښه کار نه ده، یعنی بی ابرویی دن و بی عزتی ده.
وست چه دل تراغلی ده وزید سنگره بیتر؟
تو پیلن چه اول لین دفعه میده چه راغلیم، پیلن چه راغلیم خوز خو وزید تر شد چه بینیم دیر خو وزید آلت ده نرمال روان ده، نو پس لده نپیگم نو چه سبب وینیم.
محمد نعیم له حکومت څخه غواړي چې د هغه درملنه وکړي او له درملنه وروسته ورته بیرته خپل دنده وسپاري او یا په یو بل برخه کې ورته د کار زمينه برابر کړي. محمد نعیم یوازینی افغان نه دی چې پر هیروین روغ دی. د افغان حکومت چارواکي وایي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغانان پر هیروین او اپینو روغ دي، چې ورکه شاوخوا 15,000 خزي او ماشومان هم شامل دي. د امی روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې دروغ دو کسانو د درملنې لپاره هر کال 10 میلیونه امریکایي ډالر ته اړتیا لري، چې اوس مهال د حکومت له بودیجې څخه 3 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي. د دغه وزارت مرستیال ډاکټر ناجیه طارق نن په کابل کې خبريالانو ته وویل د امی روغتیا وزارت هر کال تر 15,000 نشیانو درملنه کوي. میرمن طارق وویل
ظرفیت بستر وزارت صحت عامه بالاتر از 1,200 بستر است.
د امی روغتیا د وزارت ظرفیت په یو کال کې له 1,200 بستر لوړ دی، او په هغه 101 روغتیایي مرکزونو کې چې په هیواد کې شته دي هر کال د 15,000 روغدو کسانو درملنه ورکی کیږي. موږ د روغدو د درملنې لپاره هر کال لږ تر لږه 10 میلیونه امریکایي ډالر ته اړتیا لرو، په داسې حال کې چې هر کال موږ له دولت څخه 3 میلیونه ډالر ترلاسه کوو. میرمن طارق د روغدو کسانو د لاخې درملنې لپاره له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د مرستو غوښتنه وکړه. بلخوا د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي هم په افغانستان کې د نشې توکو پر وړاندې مبارزه کې د بودیجې او مرستو د کموالي خبره کوي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له مرستندویو هیوادونو څخه د مرستو غوښتنه کوي. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی وایي د نشې توکو پر وړاندې د کامیابې مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې اوسنۍ مرستې بسنه نه کوي، که څه هم هغې د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستو کره شمېره څرګنده نه کړه، خو ویل
ما مثلا من هیڅ مسؤول همې وزارت تازه مسؤلیت به دوش گرفتیم ای پول هایی که به دوش گرفته نادای
له هغه ځای چې ما په دې وروستیو کې د دې وزارت مسؤلیت په غاړه اخیسته ده، دا راته معلومه شوې ده هغه مرستې چې نړیوالې ټولنې په غاړه اخیستې دي دا بسنه نه کوي، خو موږ یو نوې پالیسي جوړه کړې ده، په هغې کې مو لګښتونه معلوم کړي دي چې وروسته به یې اعلان کړو. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې د روغدو کسانو د درملنې لپاره لسلو زیات روغتیایي مرکزونه شته چې نږدې 1,000 یې په کابل کې فعالیت کوي. د دغو چارواکو پر وینا په افغانستان کې د بیلابیلو ناخوالو لکه بیکاري، ناامني او د کورنیو تاوتریخوالي له امله پر نشې توکو 90% روغ دي له درملنې وروسته بیرته نشې توکو ته مخه کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 8:00 او 8:30 دي. څو مهم خبرونه. جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان په ولس غږ کړی دی چې له طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د پرمختګ په اړه باید بیا حوصله نشي او په خپل هیواد کې د سولې لپاره هیلې ژوندۍ وساتي. ښاغلی کرزی او ملګري په دې عقیده دي چې پاکستان خپله پخوانۍ پالیسي نه ده بدله کړې او له دې عملیې په جمهور رئیس اشرف غنی باندې فشار زیات کړی دی او وایي چې ولې هغه پاکستان ته ځان دومره نه دی کړ. مګر ښاغلی اشرف غنی په پرونۍ وینا کې د پاکستان په تباد د خپلې پالیسۍ نه دفاع وکړه. په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 13 کسان ټپیان دي. برید د کابل د ښار په شپږمه ناحیه کې د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو په موټر باندې شوی دی. د طالبانو په لاس کې د بادغیس ولایت د جویند ولسوالۍ د سقوط په اړه ضد نقیز رپورټونه را رسېدلي دي. د ولایتي شورا رئیس وایي چې طالبانو دغه ولسوالۍ نیولې ده، خو د والي ویان امریکا غږ ته وویل چې نوموړې ولسوالۍ اوس هم د امنیتي قواوو په لاس کې ده. د یمن حوسی یغیان وای چې د بشری مرستو د رسول لپاره د 15 ورځو وربند چې سعودي عربستاني د سه شنبه پر ورځ د نافذولو اعلان کړی دی قبول کړی دی. د دې اعلان نه څو ساعته مخکې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف جټ الوتکو په صنعا کې د یمن د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح په کور بمباري وکړه. رپورټونه وایي چې نوموړی د بمباریو په مهال په کور کې نه موجود.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په امریکا کې د مور نړیوال ورځ په داسې حال کې ولمنځل سپول چې ګڼ شمېر افغاني میندې د ملک نه بهر د ټولو اسانتیاو سره سره د اولاد په روزنه کې د دوی په وینا ستونزې ګالي. د آشنا رادیو همکاري نوشابه آشنا په ورجینیا کې د مرسل په نامه د همداسې یوې مور سره مرکه کړې ده. هغې په پیل کې په افغانستان کې د مور د ورځې د لمانځلو په هکله داسې وویل.
د مور ورځ په کابل کې بدسې په افغانستان کې بدسې لمانځل کېده چې ډېرې کمې میندې به خبرې وي چې په دفترونو کې به یې کار کوو. د مور د ورځې نه او زما خاوند به چې خبر شو د مور ورځ نه ماته به یې زنګ وهل. زه به چې حتی هغه وخت کې خبر شوم بیا به مې خپل مور ته زنګ ووهل. مور به مې راته په موبایل کې په ژړا شو او ماته به یې ویلې چې قربان دې شمه لورې چې زه دې په یاد کې یم. کمې ښځې وي چې بازارو ته بتلل مخکې د هغې نه هم چې په دفترو کې نو بازارو ته بتلل. د مور په ورځ کې به یې مور ته توفې اخیستلې، ګلونه به یې اخیستل، کالي څادرونه شیان به یې اخیستل. د افغانستان ډېرې ښځې هم نه پوهېږي په دې ورځ چې د مور ورځ څه ده، څنګه لمانځل کېږي، حتی په دې تاریخ او شیانو باندې نه پوهېږي. ژوند دې ډېر سرګردانه وي نو حتی د مور ورځ ورته ورته یاد نه وي، نه پوهېږي دا څنګه ورځ ده او څنګه لمانځل کېږي، څنګه خلک کوي او څنګه نه کوي.
مرسل جانې، یو مور په افغانستان کې څه رقم اولاد تربیه کوي، الته د کوم ستونزو سره مخ دي، او دلته په امریکا په دواړو ملکونو کې د اولاد په وړاندې د مور مسؤلیتونه ته تاسو څنګه ګورئ؟
په افغانستان کې د اولاد تربیه دومره مشکلات نه درلود، په دې خاطر چې فامیل سره ګډ وو، پلار به هم ورته رسیدګي کولای شو، کاکا او ماما او لکه نیکه وو، نو ټول کور به سره یو ځای و، تشویش به دومره نه و، ماشومان به مکتب ته تلل، مونږ به خپل کار وکړو. نو او بیا بعد د ماسپښینه به مونږ کولای شو چې یو دوست آشنا کره هم تلو، ساعت به هم تیرو. او سره له دې چې هلته لږ تشویش د امنیت له خوا نه و چې امنیت خراب و، او له دې سره میاندې ښه و، لږ وخت لرو، دو ورځې ښې وې ورته، فامیل مشترک و، نو وخت به پیدا کېده چې میاندې به د ورځې لږ خوب کوو او یا به آرام کوو، فکر به یې کوو د ماشومانو په تربیې کې او په دې شیانو کې ښه و.
دلته څنګه په امریکې کې څه فرق ګورې د اولاد په روزنه کې؟ هماغسې شرایط دلته هم دي که فرق لري؟
سره له دې چې د امریکې سهولت او آرامي ډېره ده، د ماشومانو دپاره هم سهولت او آرامي او د مورګانو دپاره هم آرامي ده، خو چې امریکې کې په یو کس باندې ټول فشار په یو نفر باندې، د ماشومانو پلارونه ټول په ورځې په کار کې وي، نو نشي کولای چې ماشومانو ته رسیدګي وکړي، حتی د ماشومانو ټول کار او فشار په مور باندې وي.
مرسل جان، تاسو سره د فامیل نور غړي شته چې تګ راتګ وکړي یا د څه وخت دلته پیدا کې؟ لکه افغانستان کې چې ویلې یو بل کړه تګ راتګ کو.
دلته زمونږ د فامیل غړي نشته، او نور افغانان مې هم لیدلې چې امریکای کې ساتي، بسته فامیل هم ټول ورسره وي، خو هم داسې شرایط نه مساعد کېږي یا نه پیدا کېږي چې یو بل کره څوک راشي، په دې خاطر چې دلته کارونه هم ډېر وي. څومره چې خلک ډېر وي هماغومره په خپلو کارو کې مشغول وي.
مرسل جان، په افغانستان کې داسې یو فکر دی د ټولو میندو سره چې د بهر میشتو میندو ژوند ډېر اسانه دی، یا په امریکې کې د میندو ژوند ډېر اسانه دی نظر هغه میندو ته؟
په افغانستان کې حتی زمونږ خپلوان هم همدغه فکر کوي چې زه کله افغانستان کې خپلو خپلوانو سره خبرې کوم، نو هغو ما ته وایي چې ستا په امریکې کې خو هېڅ بل کار نشته، او بس خوري به هو اغوندې به، او دا فکر نه کوي چې ته په میانو باندې څومره سختي ډېره ده. هغو میان ته به به زه دا ووایم چې په افغانستان کې تاسو یو رقم سختي ګورئ، نو یو رقم سختي ده، دلته په امریکې کې بل رقم سختي ده. هغو داسې فکر کوي چې دلته مونږ آرامه یو، او مور چې هر چېرته مور ده، که په افغانستان کې ده او که په امریکې کې ده، په مور باندې فشار او سختي ډېره ده. نظر د افغانستان نه په امریکې کې په مور باندې ډېر زیات فشار دی. خدای پاک دې ټولو میانو ته ښه ژوند ورکړي، خوشحاله جون ورکی ماشومان دی ورته خطر کی
ډیر مننه مرسل جان ژوند دی اوسه
تشکر لتا سنم
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 100.15
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د 1945 سوي کال د می د میاش پاتمه نیټه متحدینو بیل قید او شرط څخه د نازی جرمني تسلیمېدل ومنل او دغه وو چې اروپا کې دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېدله. هغه وخت لږ خلک په دې پوهېدل چې دوهمې نړیوالې جګړې پای ته رسېدل نه یوازې دا چې جنګ یې ختم کړی دی بلکې د یوې بلې دورې پیل یې کړی دی. دغه دوره یو نوې دوره وه چې د نړیوال نظام جوړښت یې کاملا بدل کړ. هر لویه شخړه د ځان سره نوښتونه هم راوړي. په جګړې کې د دواړو خواو لخوا د نوو ټکنالوژۍ ودې نړۍ ته تغییر ورکړ. د جګړې په مهال لومړنۍ راکټونه جوړ شول، کمپیوټرونه جوړ شول او د جیټ الوتکو انجینونه جوړ شول. د جګړې نه مخکې رادار نه و، د مخابرې له طریقه خبرې نه کېدلې او د انټي بایوټیکس دوا هم په ډېره لویه کچه نه جوړېدله. مصنوعي مواد لکه وریشم او ربر نه و او نه هم اټومي انرژي وه. ټولنیز، اقتصادي او سیاسي تغیرات هم تر دې کم نه وو. د جګړې نه وروسته سیاسي مشران مصمم وو چې د پخوا اشتباهات تکرار نه کړي او د جګړې د ناخوالو مخه ونیول سي او بیا لوی ویجاړوونکي جګړې ونه سي. د دغه لپاره وو چې د نړیوالو خبرو اترو لپاره د یو مؤثره فورم په توګه ملګري ملتونه جوړ سول. د ملګرو ملتونو د جوړېدلو علت دا هم وو چې نړیوال اقتصادي سیستم بیرته ورغوي او د راتلونکو مشکلاتو مخه ونیول سي. د بریټن وډ قرارداد لاسلیک سو چې نړیوال قوانین موسات او طرزالعملونه جوړوي تر څو نړیوال پولیس سیستم تنظیم سي او د مالی بې ثباتي مخه ونیول سي. دا هر څه ضروري د دې لپاره وو چې هغه وخت د زیاترو اروپایي هیوادونو اقتصادي وضعیت بیخي خراب وو او باید چې ورته بنیادي کار سوی وای. پخوانی قدرتونو نسو کولای چې د پخوا په څیر خپل نفوذ وساتي او هغه هیوادونه چې مستعمره و خپلواکي واخیستله چې دغه بیا د استعمار زور سیستم رنګ کړ. زیاترو دغو نوو هیوادونو د ملګرو ملتونو غړیتوب ومنئ. د نړۍ په کچه دوو نوو قدرتونو ظهور وکړ چې یو امریکا او بل شوروي اتحاد وو. دغه دوو هیوادونو چې د نازی جرمني خلاف متحد وو د راتلونکي په اړه دوه مختلف نظرونه او لرلیدونه درلودل. هر یو یې د ځان سره متحد هیوادونه درلودل چې د وخت په تیریدو سره د دواړو خواو ترمنځ تشنج د سړې جګړې سبب سو. سړې جګړې د شلمې پیړۍ په دوهمه نیمایي کې هم دوام وموندی چې په 1990 کال کې د شوروي اتحاد د ړنګېدو سره سړه جګړه هم ختمه سوه. دوهمې نړیوالې جګړې په کلي توګه زموږ نړۍ ته تغییر ورکړ. حتی نن د اویا کلونو نه وروسته هم دوهمه نړیواله جګړه زموږ د نړۍ په سیاست باندې تاثیر لري.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
امریکا غږ آشنا رادیو قدر منو اومد زوریدونکو زمور لومړی نیم ساعته پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پاتې ورسېدله. نیم ساعت وروسته ستاسو په خدمت کې بیا سری یو تاسو کولی شئ چې زمور خبرونه تر یوې هفتې پورې زمور په ویبسایټ کې هم واورئ چې ادرس دی www.voanews.com/pashto. راز موږ په ټویټر باندې هم د ویو پښتو په نام باندې حضور لرو او پر فیسبوک باندې هم یو چې د ورځې مطالب نوې خبرونه او جالب مطالب پر فیسبوک باندې تاسو لیدلی او لوستلی شئ. تاسو کولی شئ چې موږ په ټویټر او فیسبوک کې تعقیب کړئ. موږ د فیسبوک ادرس هم دی ویو پښتو. تر بیا په پاکه لاس پرم ټول روغ جوړ او سرلوړي وسی. په څو لنډو شیبو کې به تاسو ته د دری لومړی نیم ساعت خبری خبرونه وړاندې شي. ته خدای په امان.